دا مشال رډیو دا په خبرونه کې زه ګل ایاز او نادرا درته هر کله وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت د سپریم کورټ له چیف جسټس نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې د پاکستان فوج د یو مهم بلوچ او وسله وال د نیولو داوا کړې او د تحریک انصاف ګوند یو مخکخ او پخوانی وزیر امین ګنډاپور نیول شوی اوس د خبرونو تفصیل د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب نن په اسلام آباد کې د انتخاباتو په اړه د اسخت نوټس پریکړې په اړه پوښتنې راپورته کړي او د سپریم کورټ له مشر قاضي جسټس عمر عطا بندیال نه د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه مریم اورنګزیب خبری غونډې کې د سترې محکمې د قاضي جسټس اطر مین الله پریکړې ته هم اشاره وکړه د سپریم کورټ جسټس اطر مین الله د پنجاب او خیبر پختونخوا د انتخاباتو د ځنډولو په اړه د مقدمې په 15 صفو خپل تفصیلي اختلافي نوټ جاری کړي او ویلي دي چې دا مقدمه د سالور ادرې په تناسب رد کړل شوې ده بلخوا د مسلم لیگ نون تنظیمي او مرستیاله مشره مریم نواز هم د پاکستان د چیف جسټس د استعفا غوښتنه کړې او ویلي دي چې هغه د پی ټی آی او عمران خان په ملاتړ د قانون او آئین ښکاره سرغړونه کړې ده مریم نواز ویلي چې د واک څخه دغه ناوړه استفاده د پاکستان په سپریم کورټ کې د بغاوت په شان غیر معمولي صورتحال رامنځته کړې ده د هغې سره چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه غي د اپریل په 14 په پنجاب کې د مې په 14 نیټه د انتخاباتو نیټه اعلان کړه خو وفاقي حکومت دا پریکړه رد کړه او ان قومي اسمبلی کې د فیصلې خلاف قرارداد هم منظور کړ شو سپریم کورټ د وفاقي وزیري او د نورو مشرانو لخوا د چیف جسټس د مستعفی کېدو په اړه سندي ویلي د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا کمیټې غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې پکې موجوده امنیتی او اقتصادي حالاتو باندې خبرې وشوه په غونډه کې لوړ پوړو سیاسي او فوجي مشرانو ګډون وکړ بلخوا د زیارت پورس په اسلام آباد کې د وکیلانو یوې د سوري د پاوینا کې وزیر اعظم شهباز شریف له سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې د مئی پر 14 د پنجاب اسمبلی د انتخاباتو د کولو امر ته بیا کتنه وکړي او یو فل کورټ یعنی د ټولو ججانو جرګګۍ جوړ کړي بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په ټویټر باندې په یو بیان کې په غونډه تنقید کړې دي او ویلي دي چې اطلافي حکومت اول له انتخاباتو د تخلیدو په مخه په قومي اسمبلی کې د سپریم کورټ د فیصلې خلاف قرارداد راوړلو او اوس یې دغه غونډه کړې دا په داسې حال کې ده چې الیکشن کمیشن د سپریم کورټ تر پریکړې یو ورځ وروسته د مئی په 14 په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره مهال ویش خبر کړ د پاکستان فوج د عام اړیکو آی ایس پی آر ادا کړی د ګلزار امام چې شنبه په نوم پیژندل کیږي د یو کاروای پر مهال نیول دی البته د اپریل ومی په بیان کې دا نه دی راغلی چې نوموړی چری او کله نیولی د فوج په وینا ګلزار امام د بلوچ نېشنل آرمی په نوم د هغې ناقانونه وسله والې ډلې بنسټ ایښودونکې او مشر وو چې د دوو نورو وسله والو ډلو بلوچ ریپبلیکن آرمی او یونایټیډ بلوچ آرمی د یو ځای کېدو په نتیجه کې جوړه شوه په بیان کې تور پورې شوي چې بلوچ نېشنل آرمی پر قانون پلي کوونکو ادارو د بریدونو په ګډون په پاکستان کې د لسګونو خونړیو حملو ذمہواری په غاړه لري تر اوسه د آی ایس پی آر په بیان کې یاد شو بلوچ بزنل پالو ډلو د فوج د داوو په اړه خبرګون نه دي سرګند کړي خو د 2000 کال په نومبر میاشت کې د بلوچ نېشنل آرمی په نوم یوې ډلې رسنیو ته په لیګلی بیان کې ادا کړې وه چې ګلزار امام تر لا درخه کېدو وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارو په ورقه کې دي په بلوچستان صوبه کې له کلون رئیس بلوچ بلتون غوښتون کې فعالیت کوي او هغوی له پاکستانه پر خپل وسایل واک او د صوبې د خپلواکۍ غوښتنه کوي د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ سیاستوال او د کشمیر او گلګت بلتستان چارو پخوانی وزیر د پرټونو په مخه د شپږ ورځو لپاره په عدالتي تحویل کې ځنتان تاسو ولیدې عدالت د اپریل پر 1 د هغه خار په اساس د تانه کې د ګنډاپور پر ضد په یو مقدمه کې د هغه ضمانت ومانو خو د اسلام آباد او لاهور په قضیو کې ضمانت ورنکړ د ډیر اسماعیل خان د پولیسو وایان زول قرنین یعقوب شاه د اپریل پر 1 مشال لري ته پاستولي بیان کې ویلي چې ګنډاپور یې د اپریل پر 6 شپې مهال د صدر تانه په قضیو د عدالت په ورکه ونیو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ترڅنګ د هغه غوند یو شمیر مشران د علي امین ګنڈاپور گرفتاری غندلې ده. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي د وزیر اعظم په لارښوونو د دوی وزارت پلان لري چې روان کال د قراندازۍ پرته د حکومتي ونډې لاندې پر ټولو حج درخواستونو غور وکړي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. اسحاق ډار ویل یقینا د دې لپاره اضافي وسایل پکار دی او په ځانګړي توګه د دې مقصد لپاره د بهرنیو اثارو اضافي ذخیرې ته ضرورت دی چې د وزیر اعظم او مرکزی بانک د لارښوونې لاندې به ترتیبیږي. موږ به د وسایلو انتظام کوو او سږ کال به ټول درخواست کوونکي حج ته لاړ شي. ډارویل تر حکومتي اسکیم لاندې د حج اونډه 2,00,079 ته رسول شوي ځکه چې دا د ټولو حج درخواستونو شمیر دی. او اسرائیلو د اپریل پر ومه په لبنان او غزه د هغو راکټي بریدونو د غچ خستو لپاره بریدونه کړي چې پړای پر اسلام پلو حماس ډلې اچول شوی و. اسرائیلو ویلي چې د دوی جټ الوتکو یا جنگي الوتکو د لبنان له طائر څخه بهر د رشیده فلسطینی کډوالو کیمپ ته سیرمه د حماس تر کنټرول لاندې سیمو کې پر لس هدفونو بریدونه کړي دي. حماس د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسرائیلو بریدونه په کلکه غندلي دي. یو لبناني چارواکي رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې په دې پیښه کې چاته مرګ او ژوبله نه ده خوده. تیره ورځ اسرائیلو ویل چې څلور دیرش راکټونه د لبنان له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلو پر شمالي سیمو توغول شوي دي. دا و د مشالو خبرونه. خبرونه مله مشال دی واوریدل او اوس که چر سره روانه غړی تر پای پات شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کمی سلامتی کمیټې غونډه وشوه. د سپریم کورټ او فاقي حکومت ترمن د انتخاباتو پریکړې په اړه تاسو ته خپلې با سره پایلې ولري. یو شنن کې وای خیبر پختونخوا بنو په جانخیل کې مقامی مشر کور برید ازای خلک نور اندېښمن کړی دي. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې د روجې میاشت کې به 1,00,000 کورنیو ته راشن ورکوي خو خلک وایي باید دا حقدارو ته ورسیږي.
لوکل گورنمنٹ کوم خلق دی هغه خلق ته د اختیار ورکړي او هغه خلق په ذریعہ د تقسیم کولو خلق نه وي نه خلق ته ووټونه ورکړي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشر لوی تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کمی سلامتی کمیټې غونډه شوې ده چې پکې امنیتي صورتحال او موجوده صورتحال باندې خبرې درې شوې دي. په غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې او په دا به څه پایلې ولري په دې هر څه باندې به خبرې کوو. او په اسلام آباد کې را سره د مشال اډیو همکار او شنن کې پیرخان صاحب د ټلیفون په کرخه درخواست صاحب ستل مشي نظر سرچینو دی موضوعات خبر ہی
سناد تاسو ته تاسو اوریدونکو ته وی ګوره کوم پاکستان کې چې اوسنی حالات روان دي ک سیاسي ک آئینی ک اقتصادي نو دې غونډه کې چې کوم تر اوسه پورې رپورټونه دي یو سرچینې دي هغه هم دغه وایي چې یو حکم پاکستان کې تو بیا په خیبر پختونخوا کې ترهګري زیاته شوې ده حمله زیاته شوې دي دا هم یو موضوع و. او دویم دا چې سپریم کورټ کومه فیصله راکړه ده نو حکومت خو دغه مخالفت کړی دی او الیکشن کمیشن تاسو ته یاد وی چې کله څو وارې سپریم کورټ کې ویلي الیکشن کمیشنر په خپل باندې چې فوج دیتا د امنیت ټینګولو لپاره په انتخاباتو کې هغه ورکولو نه انکار کړی دی نو دا موضوعات خو بیا هم چې کله رسمي بیان راکړي شان واضح شي لکه وخت دی غونډې ځکه هم دی چې حکومت هم د سپریم کورټ سره د یو حالت تر ټکر حالت دی چې حکومت هم لکه او ټول دا تاسو ته اوس پاکستان کې چې یو خو د سپریم کورټ خپل مسلې رو رو زیاتېږي، بیا د حکومت قرارداد په قومي اسمبلی کې پیش کړو، هغه هم د سپریم کورټ د فیصلې خلاف وو. نو لکه دې ټولو حالاتو باندې د غور دپاره او د اجلاس راغوښتل شوي، او حکومت غواړي به هم چې په دې مسلو ورسره لکه د فوج او دغه رنګې استخبارات او سیکورټي اسټبلشمنټ چې ورته وي د هغې ملاتړ دې سره وي. نو ځکه چې دا خو داسې پاکستان کې ماسیوا ده دغه لکه د دین علاوه بل موضوع نشته، لکه پوله باندې مشکل نشته، صرف دغه حمله زیاتې شوي د بیلا سیاسي او بحران دی. نو د دې لپاره دا غونډه رابللې شوې وه چې حکومت خو فوج ته خپل دغه پالیسیونه هم خبر کړي، تغییر رایه هم واخلي. البته بیا هم چې کله رسمي بیانیه راشي نو ډېر شیان بیا واضح
ډېر واضح وشي. خو ترخصه څنګه تاسو په دې خبرو کې یو خبرې ته اشاره وکړه چې د حکومت او د عدلیه ترمنځ کوم د ټکراو د کوم تاوتریخوالی دی، مونږ ګورو د قومي اسمبلی نه شروع شو یو قرارداد رالی د درې کسیزه چې کوم جرګګۍ و داغي د فیصلې خلاف، او اوس د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کړی دی، او د اسخود نوټس په اړه باندې سوالونه راپورته کړي، او په لومړي وار یې د چیف جسټس عمر عطا بندیال نه د مستعفی کېدو دا غوښتنه کړې ده په لومړي وار دی. او په دې کې ترخان صاحب د دوی د سپریم کورټ د جج جسټس اتر مین الله د هغه اختلافي نوټ حواله ورکړي، دا په هغه کې څه وو؟
ګوره اول بلاس اختلافي نوټ ته، اختلافي نوټ کې خو اولنۍ خبره چې کوم اتر مین الله کړ د سپریم کورټ جج، هغه دا خبره کړې ده چې کله از خود نوټس واخستل شو د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا چې انتخابات نه کېدل په پنجاب او خیبر پختونخوا کې سره لدې چې اسمبلی ماتې شوې، نو دې دا وایي چې په هغه از خود نوټس سلور ججانو دغه مخالفت کړي، او نو تر مین الله وایي چې هغه از خود نوټس یعنی هغه مسترد شوی وو لکه دې په اختلافي نوټ کې دا وایي، او تریو ججان صرف هغه حمایت کړي او سلور مخالفت کړي. یو دا خبره کړې ده، دویم دا خبره کړې ده چې د پخپل باندې هم د فول کورټ تجویز پیش کړي وو، ځکه چې مسله سیاسي شوی وه او اعتراضونه په دغه بینچ باندې شوی وو، نو د پخپل باندې هم د ټولو ججانو د یو بینچ کړ. دریم د خبره دا کړې ده چې سیاسي معاملې چې سپریم کورټ ته راځي، نو سپریم کورټ پکې پاره کې خېل شي او پاره کې ملوث شي، او باید چې دا کار نه وي، ځکه هغه چې سیاسي مشران دي سیاسي مسلې په خپل باندې حل کی پر ځای دی چې هغه عدالت ته وړي. او دې دام وی چې په ماضي کې خو عدالتونو داسې فیصلې کړې چې اوس به خلک اعتراض کوي، نو دا لیکن اعتماد اوس پورې د عدالتونو بحال شوی نه دی، چې لکه عدالتونه دې ډېر زیات په سیاسي معاملو کې د احتیاط نه کار واخلي چې ماضي کې کوم فیصلې شوي دي او په هغه اړه باندې خلک تحفظات لري، نو اسنه چې بیا دغه رنګ یو بیا تاسو چې د مریم اورنګزیب خبرو کړم، دغه نه هم خو د مریم نواز ده، ځکه چې هغه ټویټ کړی دی او هغه عمر عطا بندیال باندې لکه نیخ په نیغ تورونه لګولې چې دغه دا دعوه ده چې د دائین او د قانون خلاف ورزي کړې ده. عمران خان او پی ٹی آی ته دا دعوه کوي چې هغه ته لکه دغه په اړه باندې د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی، او دې دا هم دعوه کړې ده مریم نواز په خپل ټویټ کې چې سپریم کورټ کې دا وخت د یو بغاوت د دې پټکو باندې داغه یو حالت ته بیا د استعفا خبره دی هم کړی چې هغه استعفا ورکړي، او مریم اورنګزیب بیا اطلاعات وزیر هم خبري کانفرنس کې دغه
ترخان صاحب بالکل د مریم اورنګزیب د حکومتي هغه وزیر ده، او هغه سره یو پبلک افیس دی، او کوم ګورو مریم نواز چې دغه یو د ګوند نمائندګي کوي. خو خیر انیه په دې ټول حالاتو کې تاسو څنګه ګوري چری د حالات هم داسي یو سټال ماټ یا یو دغه شان یو پاغه مانی روان وي ډګر مانی منس کې تاسو سخکاری چې آیا د دې حل سره اغشتا؟ ځکه کوم ګورو اسد کیسر ویلي هم دی یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دی چې را د انتخاباتو موده غزولو لپاره په عین کې ترمیم کې دي شي، نو تاسو په نظر باندې سره رښتا
ګوره لار هولي نشته؟ لار خو بالکل شته، لیکن د لارې لپاره خو به صرف بیان خو کافی نه دی کړم چې کله شهباز شریف په پارلیمان کې خبرو کی، عمران خان په ټویټ کې خبرو کی، دغه رنګه د پخوانی قومی اسمبلی سپیکر تاسو اسد کیسر یاد کاغه په یو بیان کې خبرو کی، انټرویو کې خبرو کی، اصل خدا د چي عملی ګامونه څوک اخلي، څوک را مخ کیږي په خپل باندې پارٹیان را مخ کیږي او عملی مظاهره کوي، ځکه چې بیانونه سلسله روانه ده. لکه څنګه چې د بغاوت خبره داوا وکړه مریم نواز، نو دغه جواب فواد چودھری د پی ٹی آئی وکړ چې په سپریم کورټ کې بغاوت نشته خو په مسلم لیگ نون کې بغاوت دی. نو مسله دا ده چې دواړه غاړې دا وخت پی ٹی آئی او حکومت مرکزی او دغه اتحادیان مسلم لیگ نون د اتحادیان دی دواړه بالکل یو بل لری لدی دي او د سوګنشته چې دا دواړه یا کې نه یغه یو 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 تحریک شروع شو هغه د مدني ټولنې سوسایټي له خوا صحافیانو له خوا لیکن هغه هم کله بیان راشي کله خاموشي شي نو حالت خو ډېر بد ځکه دی چې مخکې به مونږ خبرې کولې په مرکو کې تاسو سره چې سیاسي او اقتصادي حالات دی لکه بحران دی لیکن اوس پکې دا سپریم کورټ شو عدالتي بحران شو نو پاکستان خو دا وخت ډېر مشکل سره مخامخ دی او ګمان نه کوم چې ډېر ضربه دا صورتحال لکه یو خطر ته لاړ شي
اسلام آباد د مشال اډیو همکار او شنون کې تارخان وو چې په پاکستان کې د موجوده سیاسي صورتحال او بیا د قومي سلامتیا د غونډې په اړه را سره تازه تفصیلات او خپل نظر شریکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. قومي اسمبلی د یو قرارداد د لارې په پنجاب کې د انتخاباتو کولو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګهګۍ فیصله رد کړې ده او له وزیر اعظم ته یې په دې فیصله د عمل نه کولو سفارښتنه هم کړې ده. په قرارداد کې په یو وخت کې په هیواد کې د ټولو عامو انتخاباتو غوښتنه هم شوې ده. د اپریل په شپږمه نیټه په قومي اسمبلی کې دا قرارداد د اسمبلی غړي خالد مکسی وړاندې کړو چې په اکثریت سره د اسمبلی غړو منظور کړو. په قومي اسمبلی کې دا قرارداد په داسې حال کې منظور شوی چې د الیکشن کمیشن د سپریم کورټ د 4 اپریل د فیصلې په رڼا کې د پنجاب د صوبای اسمبلی د ټاکنو لپاره د مئی 16 نیټه نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. نور تفصیل د غلام غصب رپورٹ کې.
قومي اسمبلی د یو قرارداد د لارې په پنجاب کې د انتخاباتو د کولو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه بنچ فیصله رد کړې ده او وزیر اعظم ته یې په دې فیصله د عمل نه کولو سپارښتنه کړې ده. د اپریل په شپږمه نیټه په قومي اسمبلی کې دا قرارداد د اسمبلی غړي خالد مکسی وړاندې کړو چې په اکثریت سره د اسمبلی غړو منظور کړو. د قرارداد وړاندې کولو پر مهال خالد مکسی وویل چې د سپریم کورټ د دریو قاضیانو فیصله یو اقلیتي فیصله ده ځکه چې د سپریم کورټ 4 قاضیان د دې فیصلې په حق کې نه وو. هغه زیاته کړه چې دا ایوان په سیاسي معاملاتو کې د عدالت په بیځایه مداخلت د خفګان اظهار کوي او د دې فیصلې سره په هیواد کې سیاسي عدم استحکام ته لاره هواره شوې ده. هغه زیاته کړه
لہٰذا یہ ایوان آئین اور قانون میں درج طریقہ کار کے عین مطابق ملک بھر میں ایک ہی وقت پر عام انتخابات
دا ایوان پا آئین اور قانون کی دا سب شوی طریقہ کار لاندی پا یو وقت انتخابات کول دا طولو مسلو حل گنی. دا ایوان دا دری رکنی اقلیتی بینچ دا پیسلے پا مسترد کولو سرا وزیراعظم او کابینہ دا دی خبری پا بند کوی چی دا آئین اور قانون خلاف پا دی پیسلے دی عمل نہ کوی
خلاف آئین اور قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے.
دا قرارداد په داسې حال کې د قومي اسمبلی نه منظور شو چې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د اکتوبر د میاشتې پورې د پنجاب د انتخاباتو د ځنډولو په اړه د الیکشن کمیشن امر معطل کړی وو او د مئی په 14 نیټه د پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو امر یې ورکړی وو. د انتخاباتو په سر د موجوده حکومت او سپریم کورټ ترمنځ د روان ټکراو په اړه مې په سیاسي چارو د نظر لرونکي خبریال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو په ځواب
پاکستان کی د دین مخ کی هم د یو وزیر اعظم خلاف کاروائی شوی د دیم وزیر اعظم خلاف هم کاروائی شوی د سپریم کورٹ د اڑخه و کاروائی نشوی دی پارلیمان کی کمی پارٹی موجود دی نو د دی وزیر اعظم کورونا تسلی دی نو دی د پر اغه اوس دا واڑی چې یوازې یو وزیر اعظم دی ورته مخامخ نه ولړ بلکې پارلیمان دی ورته مخاله ودری پارلیمان وزیر اعظم سره ودریږي نو بیا سپریم کورٹ ته د کاروائی کولو موقع ډیر زیات اسانه نه وی او چې کوم قراردادونه پاس کیږي کوم قانون سازیان کیږي نو په دې کې هم د پارلیمان د واجب وزیر اعظم مضبوط وي نو ځکه د وزیر اعظم خلاف وزیر اعظم شهباز شریف خلاف که سپریم کورټ څه کاروائی کوي نو دوی ورته لار نسی او زما نه دی خیال چې اوس به دا دومره اسانه وي چې سپریم کورټ په یو بل وزیر اعظم د دې د واجب کورټ ولیږي چې هغه د سپریم کورټ خبره نه ومنلي.
قومي اسمبلی کې دا قرارداد په داسې مهال منظور شوی دی چې الیکشن کمیشن د سپریم کورټ د 4 اپریل د فیصلې پر رڼا کې د پنجاب د صوبایي اسمبلی د ټاکنو لپاره د مئی د 14 نیټې نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشر لوی تاسو غواګي د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار له امریکایي سفیر ډان بروم سره لیدلی چې پکې دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ته پر ودی ورکولو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري معلوماتو اداري پی آی ڈی په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې په 6 اپریل په دغه ملاقات کې امریکایي سفیر ته د آی ایم ایف د شرطونو د پوره کولو په اړه هم معلومات ورکړل شوي دي، او دا چې هغه هیواد د خپل اقتصاد ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه ته پورته کړی دي. پاکستان د بخ اقتصادي بحران سره مخ دی او څېړونکي وایي له آی ایم ایف نه پور اخستل ځکه ډیر زیات ضروری دی، ځکه چې له دې سره به په نړیوال مارکیټ کې اقتصادي وضعیت ښه شي. نور تفصیل له شانواد ترک زینور.
د پاکستان د سرکاري معلوماتي اداري پی آی ډی په خپل ویب پاڼه لیکلي په 6 اپریل اسحاق ډار او د ډونلډ بلوم په اسلام آباد کې ملاقات شوی. په دوه اړخیزه خبرو کې اسحاق ډار نوموړی د ملکي معیشت په لار کې د خنډانو نه هم خبر کړي او دای هم ورته معلومات ورکړي چې حکومت یې د ملکي معیشت د ښه کولو لپاره عملي پالیسیانې ترتیب کړي چې ګنې دغه پالیسیانو سره به ملکي معیشت راوچت شي. د اسحاق ډار د امریکې د سفیر ډونلډ بلوم سره ملاقات کې آیا ممکنه ده چې ګنې د آی ایم ایف لخوا د قرضې په قسط ورکولو کې پاکستان ته اسانتیاوي پیدا شي؟ نما شاید ریډیو هم دغه پوښتنه معاشي ماهر او د پاکستان او افغانستان د شریک خونی مشر زاهد شینواری داسې جواب کړه.
په دې آی ایم ایف کې او یا فیصد چې کوم ووټینګ رائټس دي هغه هم یو 200 دي امریکای سره دي، او د کې شیر هولډر زم چې دي هغه 50% نه زیات څه دي امریکای سره دي، نو هغه په کې اثر رسوخ ډیر زیات دی. نو دا سٹاف لیول اگریمنٹ نه شوې ځکه چې هغه نه پس هم بیا ټایم لګي چې بیا د بورډ میټینګ کیږي. نو اوس امید دی دا چې سلګ وخت کې بعد سٹاف لیول میټینګ وشي، او ارزي تور باندې په فل حال زونګه لګونه د امپورټ چکو می مسلې دي دا به حل شي، او زونګه د انډستری څه دا هغه په کې ان شاء الله چې د دوباره پروډکشن کې راشي، ځکه چې زونګه د ډېر زیات غټه غټه کارخانه او وړې کارخانه چې دي د پوجه متاثر شوې دي او بندې شوې دي.
د غداري د خبر تر مخې امریکایي سفیر په دغه ملاقات کې د دوه اړخیز اقتصاد او کاروبار په لاس کې د مرستې کولو وینا هم کړې. پاکستان کې د معیشت خرابېدل د تیرو څلورو کلونو راهیسې روان دي. امریکایي ډالر ګران شوی. زاهد شینواری زیاته کړه که پاکستان ته د آی ایم ایف یا دوست هیوادونو لخوا قرضه او امداد ملاو هم شي، نو بیا هم ممکنه نه ده ملکي معیشت ورسره ډیر زر خشي. البته که بهر هیوادونو ته برآمدات زیات شو نو صنعت ورسره روانې دي شي.
یو خدا کارخانه بند شوی نو هغه چې کوم کسٹمر واته لاړ او اوس به اتبارم نه کوي چې اردا غوندې موږ لا پټه باندې مال راکولې شي، هغه ځنه نور سپلایر پیدا کړ نو هغه خو مستقل تور باندې هغه کسٹمر واته تیرو یو 15 میاشتو کې چې څومره زونګه بجلی ګرانه شوې او ګیس ګرانه شوې ده، کوم لاګت ته د مال جوړولو دی د پروډکشن دی هغه یو په دوه یو په درې زیات شوی دی. یو غټه مسله چې کوم ایکسپورټ والا کارخانې دي یا ایکسپورټ نه علاوه زونګه د خپل ضرورت لپاره چې کوم سیزونه جوړیږي ملکي، موږ به چې شپمنټ وشو نو کاغذونه به بانک ته جمع شو نو بانک به ورته ډالر ورکړه. اوس هغه سپلایر ته زونګ بانکونه ډالر نه ورکوي، مال په کراچۍ پورټ باندې پروت دی. څنګه راغلي چې زونګ کوم سپلایرز دي د را مټیریل د خام مال د کیمیکلز د مشینانو هغه مونږ مال نه ورکي.
یاد دی وی وړاندې د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته ویل شو هغه ملکونه چې پاکستان ته امداد یا قرضه ورکوي هغه باید باوري شي چې ګینه آیا دغه پیسې به ورته خامخه ورکوي او کنه. څو ورځې وړاندې سعودي عربستان پاکستان سره د امداد ورکول باوري کړی هم دي، نو د هغې سره 13 ورځ پاکستانی روپۍ ګرانه شوي او یو امریکایي ډالر شاوخوا 3 روپۍ ارزانه شوی هم دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې غواګي په جن خو لکه وسلواله بیګا د سیمې یو مشر ملک مویس خان په کور راکټي برید کړي. ملک مویس چې په پیخه کې خوندي پاتې شوی مشال ریډیو ته ویل چې تر دې مخکې هم ور باندې وار وار حمله شوې دي. نو مور ویل چې یوازې د امن لپاره غږ پورته کوي او په دې کار د سیمې مشري کوي. هغه وویل چې وسلوال اخکاره د قلنګ غوښتنه کوي او چې نه ورکوي نو بیا د وژلو کوششونه کوي. ملک مویس چې حکومت ته د امن ټینګولو غوښتنه کوي او په سیمه کې بیا امنیتي چارواکي وایي چې د امن ټینګولو ته ژمن دي او وسلوالو خلاف کاروایانې هم روان دي. نو تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
جنی خیلو کې نه معلومه وسلوالو د سیمه مشر او جرګامار ملک مویس خان په کور کټي برید کړي چې په کور یې توغندې لګېدلې خو ځاني تاوان یې نه دی کړی. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په شپږمه د شپې وسلوالو ملک مویس خان کور په راکټ توغندې ویشتلې. ملک مویس خان باندې د دې وړاندې هم په وار وار وسلوال بریدونه شوي چې نوموړی پکې بچ پاتې شوی. مشال ریډیو ته خبرو کې ملک مویس خان وویل چې کسور یې همدومره چې دا امن غږ پورته کوي. دغلته د امن په نوم پر لتون او جرګې وکړې خو امن پر ځای نه شو. نوموړی زیاته کړه چې وسلوال بته غواړي که پیسې نه ورکوي نو ور باندې بریدونه کیږي خو حکومت دغلته خلکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی. جانی خیلو کې وخت په وخت وسلوالو لخوا هدفي بریدونو کې ځایی مشران ځوانان او هم پولیس او ملیشا اف سی ځایی سرتیری په نخښه شوې دي. کال 2023 مارچ او جون په میاشتو کې جانی خیلو دغلته لومړی د سلور تنکی ځوانانو وژل کېدو او پس د جون په میاشت کې ځایی مشر ملک نصیب خان د وسلوالو لخوا هدفي برید کې وژل کېدو. پس پر لپسې اته ورځې او بیا اته ویش ورځې پر لتونه وکړل چې ملک مویس خان د دغه پر لتونو د سرمشرانو انتظام کوونکی وو. یادو پر لتونو کې د جانی خیلو او حکومت ترمنځ مذاکراتو پس حکومت دغلته د امن پر ځای کولو ژمنه کړې چې د جانی خیلو په وینا لا هم دغلته نامنی روانه ده او دوی یې په ضد بیا هم غږ پورته کړی. په بنو کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل او سیرمه لکی مروت خواوشا کې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات پیل شوي. وسلوال یو بل ځای پټ بریدونه کوي خو امنیتي ځواکونه او پولیس د هغوی په ضد کاروایي کوي. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. ملک مویس خان او جانی خیلو مشران ځوانان وایي چې نور دغلته حکومت د امن لپاره کوټلي ګامونه واخلي تر کومه به دوی جنازې پورته کوي. جرګې مرکې او پرلتونه یې هم وکړل. حکومت نه غوښتنه کړي چې ځایي خلکو ژوند خوندي کړي. په ځایي مشرانو او ځوانانو باندې بریدونو کې ککړو خلکو زیات سخت ګامونه واخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کېږي یارانو.
نور نکیږي لمانه یو غړی ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه.
و چربان دې و غازی امان الله.
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال لري تاسو غوږی د رواني غړي نمای برخه در رسیدلیو. تاسو به د خبرونو لنډیز وایو. وزیر اعظم شہباز شریف پر مشورے کے دا قومی سلمتیا غنڈا پر اسلام آباد کے وشوا چپر کے موجودہ امنیتی اور اقتصادی حالات و خبری وشوی پر غنڈا کی لڑپورو سیاسی اور فوجی مشرانو ہم گلون وکر تبدہ سال کے دا چھے پاکستان کی دا واکمن تے دا واکمن اتفاقی گن اور دا مخالف سیاسی گن پی ٹی آئی ترمنس دا انتخابات و پاڑا تاریخ والے ازاد شبیدے بادی لڑکی الیکشن کمیشن دا سپریم کورٹ تر پریکلی روس تو دا مئی پر سوال لسم پنجاب کی دا صوبائی سنگلے دا انتخابات و پاڑا محال گیش پورٹ رو دا پاکستان فوج دا ام آڑی کو دفتر آئی ایس پی آر ادا کری چی دا گلزار امام چی دا شمبے پا نوم پی جنرل کی گی یہ دا یو کاروائی پر محال نیول دے البتہ دا اپریل وہ بھی پا بیان تی دانی دی بیرا گری چی نموڑی چاری او کلنی ولی دا فوج پا بیانا گلزار امام دا بلوچ نیشنل آرمی پا نوم دا حقی نا قانون وستاوالی ڈلی کنسٹ اکدن کی او مشر بو چی دا دو نور وستاوالو ڈلو بلوچ ریپبلکن آرمی او یونائٹڈ بلوچ آرمی دا یوزا کی دو پنچا کی جوڑ شوی وا دا غیلالی تروس پوری پا دی اڑا سنی دوی دی دا خیبر پختونخوا دا ڈیر اسماعیل خان یو عدالت دا پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ سیاستوال او دا کشمیر او گلگت بلتستان چارو پخوانی وزیر دا پلٹون لپا مخا دا شپگ و رزو لپارا پا عدالتی تحویل کی زندان تا استاوالی دی عدالت دا اپریل پر وما دا حق خار پا سا دا تانکی دا گنڈاپور پر زد پا یو مقدمه کی دا حق زمانت او ومانا خود اسلام‌آباد او لاہور پا خلجیو کی زمانت او ورنکر گنڈاپور پزان ټول لګیدلی تورونه ردوي د پاکستان د خزانه وزیر اسحاقدار پرویل چې د وزیر اعظم په لارښوونه د دوی وزارت ځانګړي چې روان کال د قراندازې پرته تر حکومتي غونډې لاندې پر ټولو حج درخواستونو غور وشي او اسرائیل د اپریل پر ومه په لبنان او غزه د هغو راکټي بریدونو د غچ اخیستلو لپاره بریدونه کړي چې پړی پر اسلامي فلب او حماس ډلې اچول شوي وه. دا خبرونو لنډیز مو واورو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. سپینې باندې پرون ویل افغانستان د امریکایي فوجانو د ایستلو د سرنګبالی په اړه یې خپل راپور د کانګرس د استازو جرګې ته سپارل دی. سپینې باندې پر پخوانی امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان د ځواکونو د بې بندوبست ایستلو پړه اچولی او ویلي دي چې اوسنی ولسمشر جو بایډن نه غوښتل چې د امریکایي فوج یو بل نسل داسې جګړې ته ولیږي چې باید کلونه وړاندې پای ته ونه رسیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
سپین ماڼۍ د خپل لسمخیزه محرمانه راپور لنډیز خپور او کانګرس ته وړاندې کړ. له ډېره وخته تمه کېده چې سپین ماڼۍ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبست ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د سی این این د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن د کابل د هوایي ډګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی و او ویلي و چې په دې څېړنه کې باید څرګند شي چې څه شی سبب شو چې دا پیښه رامنځته شي. سپینه ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه او د ولسمشر بایډن حکومت له یو داسې موقعیت سره مخامخ کړ چې شاګرد پکې ممکن نه وو. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشلتیا نه اټکل کړې. له بل خوا په 2020 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا په مشرۍ د استخباراتي ادارو په ګډه څېړنه کې ټوله پړه د متحدو ایالاتونو پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اچول شوې او ویل شوي چې اوسنی ولسمشر جو بایډن مکلف و چې د مخکینی ولسمشر پریکړه عملي کړي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه 12 بخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایډن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وایي له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونه چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خپرې نه شي. د سپینې ماڼۍ پر اساس په دې ارزونه کې ویل شوي چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایډن ډېر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکوي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د تخلیه په ترڅ کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د حملې په اړه کانګرس ته راپور ولیږه. د 2020 د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر په برید کې 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت د دې پیشي او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو محرمانه راپور کانګرس ته په الکترونیک ډول سپاري څو د کانګرس غړي هغه په ویبپاڼه کې وګوري.
مشال لته تاسې غوږی تاسې کولی شئ د مشال ټول خبرونه زموږ په ویبپاڼه mashal.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لته تاسې غوږی د پاکستان زره مبادله ذخیره ډېری کم شوی او د ډالر په مقابله کې د روپی ارزښت هم کم شوی دی چې لکبلې په ملک کې ګرانی ده او دا هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د حکومت او مخالف ګوندونو ګوند د پاکستان تحریک انصاف مخکښ او د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین 13 ورځ ویلي که په ملک کې سیاسي اړیکې ختم نه کړل شو نو په ملک کې نو ملک په مالی توګه دیواله کې دي شي. خو حکومت بیا وایي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره یې خبرې روانې دي او ډېر ژر به یې له دغه مالیاتي ادارې سره د پور پروګرام بحال شي چې په نتیجه کې به یې دا هیواد له اقتصادي بحرانه راوځي. دا چې دغه پروګرام د پاکستان لپاره ولې مهم دی او په وړاندې یې څه خنډونه دي، تفصیل د اسرائیل مومن په دې رپورټ کې.
د پاکستان سٹیٹ بینک د اپریل 15 شمیرې خایي چې د دې هیواد پر مرکزی حکومت ټوله قرضه 5.3 ارب او 3.5 ارب روپو ته رسیدلې. روانه میاشت کې د هیواد دولتي بینک پر قرض پیسو د سود شرح 1.5% ته لوړه کړه. ګرانی هم څه باندې 15% ته لوړه شوې چې د الجزیره ټی وی له مخې د په دغه هیواد کې په تیرو نږدې 50 کلونو کې د ګرانۍ تر ټولو لوړه کچه ده. د روپۍ ارزښت هم پریوته او د اپریل په 14 په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ څه باندې 280 او په آزاد بازار کې 291 روپۍ وو. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې پاکستان په مالی توګه دیوالیه کېدو ته نږدې شوی. خو د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وایي که د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان پور پروګرام بحال کړي نو د هیواد زر مبادله ذخیرې چې دا وخت 4.2 ارب ډالر دي زیاتې به شي او هیواد به یې له اقتصادي بحران راووزي. پوښتنه دا ده چې د IMF لخوا پاکستان ته پیسې ورکول ولې دومره مهم دي. پر دې اړه د اپریل په 26 په اسلام آباد کې د اسلامک پوهنتون د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ډو ته وویل که IMF پاکستان ته قرضه ورکړي نو له دې سره به د نورو هیوادونو او مالیاتي ادارو هم پر پاکستان باور پیدا شي او دې هیواد ته به قرضه ورکړي او ورسره به نورې کاروباري اړیکې بحال کړي. نوموړی وایي دا ځکه چې IMF تر هغو یو هیواد ته پیسې نه ورکوي تر څو چې یې دا خبره نه وي یقیني کړي چې دغه هیواد د قرض واپس کولو توان لري.
IMF پروګرام چې کله وشي نو دا یو گرین سیګنل هغه ته ملو شي، بلکې دا ویم چې هغه سرټیفاید شي دا IMF ته او دا ملک کریډیبلټي چې ده نو هغه انټرنیشنل مارکیټ کې انټرنیشنل فاینانشل مارکیټ کې او هغه تجارتي اړیکې تجارتي لیندینې یا نور ارگنائزیشن سره فائنانشل میٹرز اغي مخوران دي باندې بوزي اغي ټولو مخته به د اغي ملک یو کریډیبلټی جوړ شي.
همدار سرګندونې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه فداحسین هم کوي، وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ له کبله د پیسو نړیوال صندوق دغه هیواد ته پور ورکولو کې زړه نازړه دی. نوموړی وایي د پاکستان پخوانی او موجوده حکومت لخوا د ایم ایف پروګرام ته پر وخت نه تلو او د دې مالیاتي ادارې اصلاحات پر وخت نه عملي کولو له کبله هم د پیسو نړیوال صندوق تر دې دمه د پاکستان پور پروګرام نه دی بحال کړی. فدا حسین د اپریل په شپږمه مشال ډیو ته ویل چې د ایم ایف دا مهال غټ شر دا دی چې نور هیوادونه له پاکستانه خپلې قرضې اخیستل وسنډوي او د په خبره کېدای شي چې دا خنډ لري شي.
چین مونږ ته دا د انډیکیشن ورکړه چې مونږ تاسو دواره به ډالر کوو د قرضې شډول کو تاسو اوس مونږ دوه کاله پسې ورکې دا شان سعودي هم داسې دغه روان دي زما خیال لري یو خنډ خو پکې عمده و.
پاکستان له 2019 کال له هیڅ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د سباندې شپږ ارب ډالرو پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. پاکستان وایي که ایم ایف دغه پور ورکړي نو د دې هیواد له اقتصادي بحران وتل به پیل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لري تاسو غوږی دا پاکستان وفاقي شری عدالت د اپریل په 15 منټه فیصله کړی چې به له ثبوته د خزي په کردار به څوک تور نشي لګولې. په عدالتي پریکړې کې راغلي که چېرې څوک به له ثبوته داسې کوي نو هغه تن خلاف به د قذف سیکشن لاندې قانوني کاروایی کیږي. په فیصله کې دا هم ویل شوی چې د خزو د عزت او احترام خیال دی وساتل شي. نور تفصیل د شایسته حکیم په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان وفاقي شرعي عدالت د اپریل په 15 منیټه خپل یو فیصله کې ویلي دي چې سړي په خزو باندې بغیر د ثبوته الزامات نشي لګولې. د خزو د حقونو لپاره کارکونکي فعالان وایي چې کمی خزي د خپل حقونو او یا انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالت ته لاړ شي نو ټولنه کې دغه خزي ډېری بدی ګڼل کېږي. قانون د لارې انصاف اغستل داسې اوږد عمل وي چې پکې خزي د ډېرو تورونو سره مخ کېږي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکي یو فعال سایمه منیر د وفاقي شرعي عدالت د دغه فیصله په حق لوي کدا سي قانون باندې عمل وشي نو دا به د خزو لپاره ډیره ښه خبر وي چې هغه ته انصاف ملاويږي.
اهم خبر د دې وجه ده چې ول چې دا په 2006 کې دا چې کل کریمینل امندمنت شوی دا هغه حدود د ډیلنس چې ده هغه نه دا قذف والا خبره دلته راوړې ده او هغه کې صفه لیکلې دي کوم څوک پچا تهمت لګي او هغه تهمت چې ثابت نشي نو خود به خود د قذف مقدمه جوړیږي. نو پکار ده چې په دې قوانین عمل وشي نو خلک به بیا په دې خبرو به بیان نسی پر چې عموما دا ممکن تللی دي چې خله کیسه چې کله هی هغه کې دا ډیر عام خبره ای. پکار ده چې دا قذف دا مقدمه چې دا یا دا قذف دا قانون چې د خپل ځیل سره لاګو شي او خزو ته د سره بیا ریلیف ملو شي.
قانوني پوهان هم وایي چې داسې قسمه ډیر کوسونه د خزو کوټس ته راځي چې خزو سره وهل ټکول تشدد کورنۍ مسلې او خزو باندې داسې قسمه الزامات لګول کیږي چې هغه کې ساقیقت نه وي او خزو باندې تورونه لګول کیږي چې دا کور کول نه غواړي او یا کور ساتنه نشي کولای. په دغه اړه د پېښور های کورټ منګورا بنچ اډوکیټ نیلم چټان مشال ریډیو ته وویل چې فیملی کوټس ته زیاتره کیسونه داسې راځي کله خزه د خپل خاوند نه جدا کېدل، نان نفقې یا د خپلو بچو غوښتنه نو خوندان په دغه خزو باندې تهمتونه لګوي.
که مونږ قرآن شریف طرف تراشو یا حدود اورډیننس تراشو نو هغه هم دا خبره کوي چې که په یو ښځې باندې تهمت ولګي نو په کار دی چې د هغې لپاره فور میل ویټنسز راشي او هغه به په تزکیه شهود باندې پوره وي. هغه داسې ګواه به وي چې هغه په خپله یو ګناه نه یې کړی او هغه هم زمونږ فیډرل شریعت کورټ چې دی د دوی دا کومه فیصله چې دا نو دا په مستقبل کې ډېر خلاص ورکړي او ښځو ته به د هغوی حق هم میلاو شي چې د هغوی په کردار باندې څوک ګوته نه چوتی. زمونږ کوم قوانین چې دي نو دا د ډېر پخوانۍ زمانې دي که د پارلیمنټ په مخه کې په ښځ باندې چې کوم تهمت لګولې کېږي د دې لپاره کومه سزا چې دا هغه ډېره کړی شي او په دوی باندې دا کومه جرمانه چې دا هم ډېره کړی شي نو دا به هم یو ډېر ښه اقدام وي.
قانوني پوهان او ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې ښځې داسې قسمه مسلو او تهمتونو سره زیاتې مخ کېږي خو په کار ده چې ښځې د داسې قسمه مسلو لپاره په قانوني لارو مقابله وکړي او قانون نه انصاف ترلاسه کړي. شایسته کی مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال دا ریڈیو ترڅنګ په ویب سایټ فیسبوک ټویټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
تاسو وګورئ د سوات ضلع سرکاري اسکولونو سازانو په تنخواګانو کې د کمی په اړه احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چان وای چې حکومت ترې نه کله د سیلاب په نوم پیسې کټ کوي او وستر د الیکشن لپاره د 500 ورځو تنخواګانې ایساري کړې دي. استادان دا هم به چې دوی منل شوي تګ راتګ خرچې هم نشي کولی. استادان درخه ورکړي کچري دوی وختونه پوره نشوي نو دوی به په احتجاج مجبور شي. نور تفصیل به د نیاز علي خان نیاز احمد خان په دې رپورت کې وورو چې د مزارچان په غږ پیلي کې
سوات پنګوره کې د پریس کلب مخې ته راجمع شي په لسګونو د ضلع د سرکاري سکولونو استادانو اتحادیې تنظیمونو غړو غوښتنه ده چې په ملک کې ګراني ده حکومت په ځای د دې چې دوی په ترخواګانو کې زیاتوالی راولي الټا د دوی د ترخواګانې په بیلابیلو مدونو کې کټ کوي. د مظاهرې مشري کوونکي اختر حسین وایي
موږ نه مختلفو موقعو باندې په مختلفو بهانو باندې پیسې په هر میاشت کې کټ کیږي چې موږ ته کله تنخواه راشي. دا خو بالکل د حساب کتابي په دې کې د ماشومانو فیسونه په دې کې مطلب دا دی چې د هر سیس تقسیم پیسې دي. د استاد سړي سره تنخواه ده هغه موږ مکمل ډیوایډ کړی ده. کله راته وایي چې را د سیلاب راغې د امداد په تور باندې زمنګ نه یو بل مت کې پیسې کټ شولې چې هغه د ترکی او د مصر د شام او دغه کم زلزلې چې راغلی وي په هغه کې هم یو غټ خطیر رقم زمنګ نه کټ شو.
مزارع کې شریک د میډل سکول استاد محمد اقبال وایي چې استادانو ته کپوره تنخواه او د هغوی منلای شي مراد نه ورکول کیږي. دغه به پس دکړو اثر پرې باسي
په ماشومانو باندې په ماشره باندې موږ دا ستاسو د دې چینل په ساتت باندې د میډیا په ساتت باندې ټول دغه چې کم د خپل اعلی چارواکو ته دا اپیل کوو چې دا مطالبه پوری ځای باندې منظوري کوي. کم چې جایز مطالبه دي کم چې د تری نکاتي ایجنډا وا چې باید پینشن دی چې کم دې کنوینس الاونس کټوتی دا یا دا موږ په تناسب سره چې کم دې هغه ځپی دا دی وکه فور در باندې چې استاد هغه چې کم دې مطمئن شي نو هغه صحیح طریقې باندې خپل پړای کوي.
مزارع کې شریک د استادانو اتحادې بل مشر حفیظ محمد علي وای چې کچری دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې مجبورن به ټوله صوبه کې استادان احتجاجي مظاهره شروع کړي.
نن موږ دا ټوکن احتجاج وکړو د دینه بعد زمنګ دا اګیګا چیرمن بیا میټینګ را غوښته ده په صوبایي سطح باندې هم ملکی سطح باندې هم دا غینه بعد کپرس کې دا عمل جاری ساتو نو در دې عمل په تور باندې اداري هم بندې دي شي موږ په سړکونو بم راوځو او ایون نه موږ به مشمانو مروډونو تر وځو.
د استادانو مسلې په اړه د سوات نه د خیبر پختونخوا نگران حکومت کې صوبایي وزیر محمد علي شاه بچاوي چې دغه مسله به وزیر اعلی او کابینه ته وړاندې کوي.
موږ ټول چې بنا او دا ټول صوبه د استادانو سره ورانه او بل په دې موږ په حالات کې د دوه کټوتې په ځای کوم د دوی اضافه نشو کولای یا زموږ قانونی یو سیز نه جوړیږي نو کم از کم کټوتې خو قطعا موږ د دونه نه کوو.
هم په سوات کې دا وخت 1400 سرکاري تعلیمي ادارې دي چې پکې 1.5 لاکھ نه زیات هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغې لپاره 17,000 نه زیات استادان دي. استادانو غوښتنه ده چې په تنخواګانو کې دې کټوتي نه کوي او د ګرانۍ په حساب سره تنخواګانو کې زیاتوالی وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم.
مشال ریڈیو وروي.
مشال ریڈیو تاسې غوږی تاسې کولی شئ د مشال ریډیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. ستاسې پام د بل رپورټ په لور راګرځوم. د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د روژې په میاشت کې به 100,000 کورنیو ته راشن ورکوي. بلخوا خلک دغه حکومتي ګام ستایلی خو دا غوښتنې یې هم کړي چې باید دغه راشن په سمه توګه خلکو ته ورسیږي او درغلی پکې ونه شي. د بلوچستان ولس دا غوښتنه هم کوي چې باید حکومت د خوراکي توکو د بیو کمولو لپاره هم کار وکړي. نور تفصیل د ابترین په دې رپورټ کې اورو.
په کوټ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټ د شاروالۍ پخوانی کونسلر اسلم رند وویل حکومت ته پکار دی چې په دې پیکیج کې نه یوازې د درغلۍ مخه ونیسي بلکې د دې ترڅنګ د عام ولس لپاره هم ارزانی جوړ کړي.
دوی چې دا اعلان کړی دا د کرپشن یو ذریعہ ده. که تاسو عام ته سہولت ورکوئ باید چې تاسو مطلب ارزانی وکړئ په بازار کې ارزانه مصنوعي ګرانی دونه زیاته سوی دی د 2 روپۍ شي پلس روپۍ ملاویږي او د مخ هم د سیلاب په هم دوی دا شان خلکو ته ورکړي. دا ڈی سی ویسٹرن کمشنر دوی په ذریعہ ورکړي. بیا هلته سترګر دو غټ مسله دا تر دې چې دا یوټیلیټی سٹورو کې تاسو ګرځي ګر دا تھٹ سے تھٹ کلاس چې سامان پروت دی ولا د سړی چی سی نه خوړی سی نه د سړی ضرورت غي دغه تر چې دوی دو سامانو نه اخی ګر دا کرپشن کوي ګر دا خرابه پروري کوي. باید دا عوام ته ډایرکټ ارزانی دیو کی ارزانه بازارونه دی لګي یو دا تر کارو کې چې د غریبانو د پاره آسانی پیدا شي.
بل په لوته ډیری عالمان وایي چې تر څو یو لک کورنیو ته د راشن د بیشلو په خاطر یو سم ترتیب نه وي نیول شوی تر هغه وخت پورې د دې کار د کامیابۍ امکان لږ دی. په دې ترڅ کې یو مذهبي عالم ډاکټر عطا رحمان وایي چې د یو فاق نظام د نشتوالي له امله د سیلاب ځپلو خلکو لپاره چې کومې مرستې راغلي وي د هغه زیاتره سامانونه واکدارو ته نه ورسېدلي بلکې وروسته په بازارو کې خرڅېدل.
گورا لوکل گورنمنٹ الیکشن شوی دی کنا لوکل گورنمنٹ چې کوم خلق دی آغا خلق پا تا دی اختیار ورکی او آغا خلق پا ذریعه دی تقسیم کی ولی خلق نوی نوی خلق پا تا ووٹو نور کری دی آغی پا ذریعه ورسره یو دا سی تقسیم کمیٹی جو رکی چې دی مسجد امام دی سکول ماسٹر او دا آغا علاقه هیلت فیسیلیٹی هیت او دا آغا علاقه لوکل کمیٹی او دا آغا علاقه کم سیاسی خلق دی آغی او کمیٹی دی جو رکی کی او دی آغی نباد دی آغی مطابق کوپن ایشو کی او پاغی کوپن کی تی مثلا سل کسان دی یو ٹرک نن اگر ٹرک چ دے دے اگر زے معلوم اس زے زے کی ودا ٹرک قدرے کی دا چ کوپن چا خل کو تے ایشو شوی دی فول پروف دے دام خو جوڑ دے شی
تے دے ونی ورد چ دا اپریل پ 15 منٹ دا بلوچستان دے کورنی چارو صوبائی وزیر میر زیا لنگو پ ویڈیو پیغام کی اعلان کڑیو چ صوبائی حکومت تا ولس تے مشکلات او احساس تا او د روژې په میاشت کې حکومت د ولس سره ولاړ دی. نوموړي د محکمې خوراک و چارواکو ته امر کړی دی چې په راتلونکي 4 ورځو کې دی و غریب کورنیو ته د راشن د ورکولو لړۍ پیل کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال په جولای او اګست په میاشت کې د راغلو بارانو او سیلابو له امله په لویه کچه د بلوچستان و خلکو ته بیا په خاصه توګه و کروندګرو ته لوی مالی زیان اوښتی و. که څه هم د حکومت په وینا چې دوی د سیلاب ځپلو خلکو سره هغه وخت په لویه کچه مرستې کړې وې خو د سیلاب څخه اغېزمن خلک اوس هم ګیله لري چې دوی ته په سمه توګه مرستې نه دي رسېدلې.
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم.
مشال ریډیو تاسې غواکې په خوست کې رمضان لس اوریزه کرکټ لیګ پیل شوه چې د روژې د روانې میاشتې تر وروستیو ورځو پورې به دوام وکړي. په دې لیګ کې چې شپاړس لوبډلې په خپلو کې لوبې کوي د ځایي لوبغاړو سربېره پکې د افغانستان د ملي لوبډلې 19 کلونو لوبډلې او د کورنۍ کرکټ لوبډلې یو شمېر لوبغاړي هم لوبېږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په خوست کې رمضان لسوریز کرکټ لیگ پیل شوی چې د روژې د روانې میاشتې تر وروستۍ ورځو به دوام وکړي. په دې لیګ کې چې شپاړس لوبډلې په خپلو کې لوبې کوي، د ځایي لوبغاړو سربیره په کې د افغانستان د ملي لوبډلې، نولس کلنو لوبډلې او کورني کرکټ لوبډلې او شمېر لوبغاړي هم لوبېږي. د لوبو یو تابعه کوونکی جهاد سنگین مشال راډیو ته وویل،
دغه دوهم پړاو چې په خوست کې رمضان لیګ شروع کیږي، په دې کې ډېر لوبغاړي لوبېږي. تاسو خپله به ترې خبر وای، ضیا شریفي ده، احسان جنت ده، ابراهیم زدران ده، نورعلی زدران ده. خو هغه لوبغاړي چې یو ځل په افغانستان کې وي، ملي لوبغاړي، د انډر 19 لوبغاړي، ایمرجنګ اولف لوبډلې لوبغاړي، دا به ټول انشاءالله پکې لوبېږي.
په خوست کې د کرکټ ځوان لوبغاړي دا لوبې د دوی د تجربو او مهارتونو د لوړولو لپاره په ګټه بولي. د کورني کرکټ لوبغاړی اصغر اتلوایی، دا یو ښه فرصت دی چې ځوان لوبغاړي د ملي ټیم له لوبغاړو سره لوبېږي او د هغوی له تجربو زده کړه کوي.
دا خو د جونیئر پلیران لپاره ډېر یو خو فرصت ته چې د نېشنل پلیران سره لوبېږي. لکه لړ مثال به درکم، احسان جنت ته زمون په لوبډله کې، نورعلی زدران دی پاره لوبډله کې، داسې پلیران شته چې هغه نېشنل لوبې کړې دي، فرسټ کلاس یې کړې دي، لیست یې کړې دي، شپږیزې کړې ده، او اکثره داسې لوبغاړي دي چې افغانستان ډومیسټک کرکټ ټولې کړې دي. نو نوي لوبغاړي ته ډېر زرین چانس دی چې هغې څخه ډېر څه زده کړي.
په ټوله کې دا ډول لوبې له یوې خوا د ننداره کوونکو د سالمې بوختیا او د نویو استعدادونو د راټوکېدو لامل کېږي، بل لوري ته په افغانستان کې د کرکټ لوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي. د ملي لوبډلې لوبغاړی احسان جنت وایي،
لوبې خو که هر څه رقم ته لوبې وي، د لوبغاړي دپاره ډېرې مهمې وي، ډېرې ګټورې وي، او کرکټ بورډ ته هم بالکل دا لوبې چې دي، دا ټورنامنټ چې دی، دا د کرکټ بورډ سره صف دی. نو نوي نوي لوبغاړي په دې کې راوځي، کرکټ بورډ دې نه ډېر نوي لوبغاړي پیدا کوي شي.
په وروستیو کلونو کې د ګاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سیالیو د نورو اغیزو ترڅنګ نړیوالو ته لژوان او سوري سره د افغانانو د ملي انځور وړاندې کړی دی. د پښتو ژبې پیاوړی شاعر پیر محمد کاروان چې د کرکټ د دې لوبو سفیر ټاکل شوی وایي،
کرکټ داسې موسم کې راغی چې لکه د یو خدایي نعمت و، خلکو ته یې له ژوند سره د مینې یوه کړکۍ پرانستله. یعنی خلک یې له ناهیلیو نه د هیلو او د امید خواته په ځان پسې روان کړل.
که څه هم د نورو لوبو په پرتله کرکټ په افغانستان کې نوې رواج شوې لوبه ده، خو په لږه موده کې یې چټکه پرمختیا کړې او د افغانستان په ښارونو، ولسوالیو، کلیو او بانډو کې لکونه مینوال موندلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غواګي د روجي د ځنګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اوري چې له خپل خاورې او وطن یا هیواد سره مینه څه شری حیثیت لري. و باورې چې کله د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکه څخه مدینه ته هجرت کاو، نو ولی په لار بیا بیا شاته کتل. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعن روا دی او کروانه دی. مختصرا مستاج خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفار مجبور کړ، نو کومنګ او تاسو فکر کو درې پنځوس کاله د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت کړ او ویز غام، فقط په دې خاطر باندې چې د وطن خوږې شپې دي، په دغه خپل وطن کې زپاتې شمه او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما. او بل پلنته چې کله ټول لارې ور باندې بند شولي او بل چاره نه و، نو مدینه منوره ته لاړه. او د مدینه منوره د تک په لار کې هر واری مخ را ګرځاو مکی مکرمه ته، او دا به ویل چې ای خوږی مکی، کدی کفارو زنه محرومه کړه استاد دیدن نه او استاد وسیدلو او دلته د پاتې کېدل نه زبېس کله نه وته، او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وکړي دی زینه د وتل نو ما به هیڅ کله ته نه پریخه ای مکی مکرمه. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینه سره راتګ د مکی مکرمه په لور باندې، بیا د مکی د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زده دوی سره خو برتاو وکما، خو اخلاق ور سره وکما. هغه د غیر مصالح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه او عمره ورته
پلار کې هغه د احرام خلاص کو او هغه عمره ونه کړل په دې خاطر باندې چې مشرکین مکی خفه کېدل. برته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او په بل کال کې دراتګ اراده وکړله. همدارنګه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغ مکی مکرمې ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې هغه ټول مشرکان چې د صحابه کرامو د مسلمانانو ځمکې قبضه کړي وي او د هغوی مالونه لوټ کړي وو همداسې ورسره صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وی. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وکړ چې څوک د ابو سفیان چې هغه وخت مسلمان هم نو د هغه کور ته ورننوځي چې هغه د هغه ځای یو ملک او مشر و نو د هغه مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړ چې هغه به په امن کې هغې ته به موږ څه نه ویو او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوځي نو هغې ته به موږ څه نه ویو. نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره د هغه قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکړ چې د هغه کور یې د کعبۃ الله سره برابر وګڼه. دا نه و مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خاورې سره مینه او محبت مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.